دا 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په برازیل کې چې په برازیل کې کیږي خپل چمتووالی پیل کړی. په دې موضوع به هم رپورټ واورئ. له دې به هم خبر کړو چې د نوي کرښې په نوم مدني بنسټ وایي د نظام دننه او په ملي شورا کې ځینې کړۍ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو مخه نیسي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې د ارمنستان په پایتخت کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چیانو ترمنځ شخړې دوام لري. د خبرونې په دوهم نمایي کې مایکروفون ستاسو پروګرام پیلېږي چې پکې به له تاسو څخه واورو چې په افغانستان کې ولې یو شمېر خلک په خطرناکو لارو له دې هېواد نه وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دې هېواد کې انساني قاچاق له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. دا هلمند ولی حیات الله حیات وای افغان ځواکونو د خانشین ولسوالۍ مرکز بیرته نیولی او د محل د دې ولسوالۍ په څنډو کې تصفیوي عملیات دوام لري. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي چې کمانډو او ځانګړو ځواکونو خانشین کې عملیات پیل کړي. طالبانو د شنبې په شپه له څو اړخونو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ چې د پاکستان پولې ته نږدې پراته ده برید وکړ. طالبان ادعا کوي چې دا ولسوالۍ په جګړه کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ شو بلاړولې. په دې اړه به نور جزئیات د رضوان مراد په رپورټ کې واورو.
د هلمند والی وایي د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه په بشپړه توګه د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلی دي. د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل پر خانشین د طالبانو لویه حمله پر شا تمبول شوې ده او امنیتي ځواکونو هغه سیمې بیرته نیولې دي چې وسلوالو لاندې کړې وې.
دښمن یو قوي حمله د خانشین په مرکز باندې کړې وه. په دې حمله کې هم دښمن ته درانه تلفات اوښتي وو. هغه اعمار چې زه لرم د نن غرمې نه مخکې د 30 نه اضافه د دښمن مړي په ډګر باندې پاتې دي او څو وسایط یې هم له منځه لاړل دي. هغه سیمې چې دښمن نیولې وې بېرته د افغانستان امنیتي شجاع ځواکونو لاسته راوړي دي. فعلا د خانشین ولسوالۍ په چار اطراف کې لرې سیمو کې تصفیوي عملیات ادامه لري.
حیات الله حیات ویل د تېرې ورځې په جګړه کې 15 افغان سرتېري ژوبل شوي دي. د طالبانو وین قاری یوسف احمدی تر دې مخکې ادعا وکړه چې د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې زیات شمېر پولیس وژلي او یو اندازه مهمات هم نیولې دي. وسلوالو د شنبې په شپه د هلمند ولایت پر خانشین ولسوالۍ چې له پاکستان سره پر پوله پرته ده پراخه حمله وکړه. د راپورونو له مخې د هلمند په مارجه، سنگین، ګرمسیر او دوشي ولسوالیو کې په زیاتو برخو کې طالبان فعالیت لري. د هلمند والی وایي د خانشین ولسوالۍ په جګړه کې بهرني وسلوال هم موجود دي.
په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په هلمند کې د مخالفینو پولیسو کې بهرنیان وجود لري. دا بهرنیان د مختلفو هیوادونو دي. اکثره یې متاسفانه د یو همسایانه چې همیش د افغانستان په کورنیو چارو کې او د افغانستان د مظلوم ملت په حق کې دو مداخله کوي د هغې هیواد دي.
د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرمفتش یاسیګار په وروستي رپورټ کې راغلی دي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په پروسه کې د کموالي سره سره د روان میلادي کال د جنوري او مې میاشتو په اوږدو کې افغان حکومت د دې هیواد د 50% کې برخې کنټرول له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بیا وایي چې طالبان تر ډېره حده په لرې پرتو سیمو کې فعال دي. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د جولای میاشت په سر کې طالبان بیا هم یو ګواښ وګڼل او په ډاګه کړ چې په افغانستان کې 1400 امریکایي سرتیري به د روان 2018 میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې پاتې وي.
ومردل چې د افغانستان د دفاع او بخښوا مردل چې د هلمند چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ بیرته نیولې ده او د محل د دې ولسوالۍ په څنډو کې تصفیوي عملیات دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه رپورټ نه مني چې وایي افغان دولت د 15% خاورې حاکمیت له لاسه ورکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برعکس افغان ځواکونو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د سیګار د وروستي راپور په خبرګون د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې په 2018 کال کې افغان دولت کومه سیمه له لاسه نه ده ورکړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه د محل تهاجمي حالت لري او مخالفین یې ځپلي دي.
دوی
موږ د دښمن تحرکات او حملې تاییدو، خو دا نه منو چې دښمن دې زموږ نه کومه سیمه نیولې وي. برعکس، موږ له دښمن څخه اراضي نیولې او په تهاجمي حالت کې یو. دښمن چې هر ځای سر پورته کړي موجه ځپو
بالا کړم او سر کوب میکنه.
د دفاع وزارت مسولین د خبره داسې محل کوي چې د هلمند ځینو سیمه ایزو چارواکو چې نه غشتل نوم خبر سي د دولت ته وسلواله مخالفینو لاسته د شنبه پښپه د خانشینو لسوالي د سقوط راپورونه تایید کړل. د هلمند یو شمیر نور چارواکي بیا په دغه لسوالي کې نشته ته تاییدوي خو د لسوالي سقوط نه مني. د افغانستان د بیرغونی په چارو کې د څار ځنګړي امریکایي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي چې افغان دولت د 2018 کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د 15% خاوري کنټرول لاسه ورکړی دی. راپور کې راغلی چې افغان دولت اوس پر 15.6% خاوري حاکمیت لري چې دا اندازه د روان میلادي کال په جنوري کې 0.15% وه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د 9 ولسوالۍ پورې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغان امنیتي چارواکو په وینا دوی ولسوالۍ په هلمند، دوی په بدخشان، کوهستانات په سرپل، ناوه په غزنی، خاک افغان د زابل او یوه ولسوالۍ هم په فراه کې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. د کورنۍ چار وزارت هم ویلي چې 50 ولسوالۍ له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. اخوا د چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي بهرنیان باید دا ډول راپورونو د خپرولو ډډه وکړي چې د مخالفینو روحیه پیاوړې کوي.
یو شی چې درست نه ده هغه د استیګار دغه تبلیغات صحیح نه دي، ځکه سبب هم د منګه د داخل په داخل روحیه تاثیر کوي، هم په قوای امنیتي باندې تاثیر کوي، هم طالبان دې نه کټه پورته کوي.
ښاغلی مرخیل د افغان ځواکونو د وړتیاو زیاتېدو ته په اشاره وایي چې دغه ځواکونه د وسلوالو د ځپلو لپاره د نړیوالو په خاصه توګه ناټو او امریکا ملاتړ ته ضرورت لري، نه دا ډول منفي تبلیغاتو ته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په افغانستان کې د بیرانه مرستو پراختیا موسسه چارواکي په دې هیواد کې د انساني قاچاق موجودیت اندېښمن کړي. د موسسه وایي چې افغانستان په روان میلادي کال کې تر ټولو ډیر د انساني قاچاق له ګواښ سره مخ دی چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې افغان حکومت ځینې ادارې وایي چې د انساني قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې او په دې لړ کې یو شمېر کسان نیولي هم دي. په دې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر له مشر شمس الله احمدزی څخه زموږ همکار پوښتلی چې په افغانستان کې د انساني قاچاق مسله څومره جدي ده. رحمت الله افغان دا مرکه ورو
انسان د قاچاق د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لاخ د اندېښنې وړ ده. انسان د قاچاق د جرم زیاتوالی مستقیما منفي اغېز په ټولنه کې د بشري حقوقو په وجه باندې لري. یا هغه کس چې قرباني د دغه جنایت کیږي هغه د خپل هغه بشري اساسي حقوقو نه بې برخې کیږي. کنی او بشري حقوقو نه بې برخې کیږي بنان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه اړوند ډېر اندېښمن دی. زر تر زره دې د دغه منفور عمل مخنیوي وشي تر څو هغه مظلومه ماشومان چې د افغانستان د مشخص عوامل په بنا باندې د قاچاقبرانو په دغه قرباني کیږي دا وو او ان اوی مسؤلیت پیدا کی او دا وی شخصیت او دا وی ژوند ته مسؤلیت پیدا شي.
په تیر کې هم د انساني قاچاق په اړه راپور نه خبره سوي دي. کمیسیون په دې اړه مند کوم کارونه کړی تر اوسه؟
د قاچاق د انسان د مخنیوي لپاره یو عالی کمیسیون جوړ ده چې په هغه کې مختلف ادارات لکه د کورنوي چارو وزارت، استاد د ادبی وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د امنیت استاد د لوی سنوالی، استاد د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون، استاد او د وکالای مدافع د انجمن استاد په کې ګډون لري، البته د وزارت د تر ریاست لاندې.
دا سموارد شته چې د انساني قاچاق قرباني کومه قضیه د عدلي تعقیب شوی وي؟
چې بیا وو په مثلا موږ تیر کال ته سره په کې دوه ده چې یو ایرانی ماشوم د غیظ نه اختطاف شوی و ده. بل اخره کله چې دا یعنی پولیس په دې باندې اتلاس ترلاسه کړي عامل د قاچاق او فایل یعنی قاچاقبر او قرباني دواړه باندې نږدې خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله چې په دغه اړه معلومات ترلاسه کړي د موږ دغه موضوع لوی سنوالي سره شریکه کړو. نو که موږ مقام د لوی سنوالي موږ سره مرسته وکړه دغه ماشوم اخلاص او د ایران د ډیپلوماټیکو مراجعو له طریقه زمينه د یو ځکه چې فامیل ته په مسایدا شو چې دغه ایرانی ماشوم د ایران د سفارت له طریقه بیت کورنۍ ته ورسپارل شو.
د ورستی پختنې په توګه تاسو خبره ته په کتو داسې ښکاري چې بېوزلي، جنگ، جګړې په افغانستان کې د انساني قاچاق عوامل دي. څه باید وشي چې د دې ناوړه پدیدې مخنیوي وسی؟
ټولنې د پوهې د سطحې ټیټوالی، د فقر شتون، د جګړو شتون، په ډېرو مواردو کې یعنې هغه چلند چې باید د جرایمو کوونکو سره وشي متاسفانه نه کېږي. دغه عوامل په پام کې سره نیولو سره دولت په دې توانېږي چې نور هم د خپل هغه تدابیر چې اوس په سرحدي سیمو کې لري، یعنې پولیسو کې دغه خپل تدابیر کوي چې تر څو قاچاقبرو ته دغه زمینه مساعده نه شي چې د افغانستان د سرحدونه ماشومان په غیر قانوني توګه وباسي. په دې اړه چې کولی شو چې دولت یعنې مقضیت وضع کړي او په دې وتوانېږي چې د دغه جرم د زیاتوالي نه مخنیوی وشي او د جرمو سطح ټیټه شي.
د انساني قاچاق په ستونزه مو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر له مشر شمس الله احمدزي سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کابل کې د عدالت غوښتنې لپاره د تحسن خیمې ډېرې شوې او په دې خیمو کې اعتراض کوونکي وایي چې حکومت تر دې دمه د دوی غوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. دغه خیمې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دغو پیښو د عاملینو د جزا نه ورکولو په هدف وهل شوي دي. په دې اړه به نور حال له کابله د ابراهیم صافي په رپورټ کې واورو.
د کابل د دارالامان سړک چې ملي شورا ته تر ډېره د تګ راتګ لاره ده، پر سندوی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځتللو په هدف پکې د تحسن خیمه ولاړې دي. خانولی عادل د زهرا مور او پلار زلفیا او علي رضا شهرستانی هغه اعتراض کوونکې دي چې د خپل غوښتنو په هدف په دغه سړک کې د تحسن خیمه وهلې دي. اته بشکلم خانولی عادل د کابل د دارالامان په سړک د نجونو د بد ورکولو د دود پر خلاف د 15 میاشتو را پدی خو د تحسن خیمه وهلې ده. هغه د شنبې پور از ازادي رادیو ته ویل په دغه موده کې حکومت د هغه غوښتنو ته لازم پام نه دی کړی.
کله چې موږ وایو چې رئیس جمهور داسې یو شخص دی چې هغه د شهدو حقونو ته احترام لري، چې اوس خاموش دی، زما باور پرې دی چې د خبره نه ده ورته رسېدلې، چې یو لنفر له پاکستانه راوړل سوی دی، له یوه طرفي منطقې نه لرې پرتي منطقې نه، او دغه شی غواړي چې راست زما مخه ونیسه چې خپله خور په بده کې ور نه کړم.
لا بلې خوا د زهرا مور چې لور یې په دې وروستیو کې په غور ولایت کې د خپل خسرګنۍ د کورنۍ د غړو له خوا وسوځول شوه، په کابل کې د تحسن خیمه وهلې او وایي چې حکومت باید د دې د لور د سوځولو د پیښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. دا وایي که چیرې ولسمشر زما غږ اوري او عدالت کوي، باید عدالت تامین شي، باید هغوی محاکمې ته راکاږل شي. علي رضا شهرستانی چې یو نقاش دی وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي اړ کړی چې د تحسن خیمه ووهي. هغه د ښځو د حقونو د ملاتړ په هدف خوراکي اعتصاب کړی دی. دی وایي زما اعتصاب په دې هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره دی چې ورته پام نه دی شوی. زه ناروغ هم وم خو بیا مې هم په اعتصاب لاس پورې کړ. په دې وروستیو کې 15 کلنه زلفیه چې ډله یې جنسي تیری پرې شوی و له دغو اعتراض کوونکو سره یو ځای شوې ده. زلفیه په هغې د شبې جنسي تیری د پیښې د عاملینو د سزا غوښتنه کوي. دا وایي هغوی آزاد د طالبانو او هم د دولت په سیمو کې تګ راتګ کوي. حکومت باید ژر تر ژره مجرمین مجازات کړي. ولې حکومت دا کار نه کوي؟ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په دې بسنه نه کوي، بلکې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا په لسګونه ورته پیښې ثبت شوي او یا هم د خلکو لخوا د بیلابیلو لاملونو له امله پټې ساتل شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او دغه اعتراض کوونکي له حکومت نه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او عاملینو ته د سزا ورکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې اقدام شوی او حتی یو شمیر مجرمین یې نیولي او د قانون منګولو ته سپارلې دي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، دا موږ نسره دولای، اما کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالی پر ضد اقدام کړی دی. هغه کسان چې په مرکز او ولایتونو کې د تاوتریخوالی کې شامل و هغوی نیول سوي دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي او بالاخره خپل عمل په سزا رسېدلي دي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه د ښځو د تاوتریخوالی پر وړاندې مبارزه د یوې ورځې کار نه دی او حکومت د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره دوامدار حل زلی کوي. لابل خوا خان ولی عادل چې په کابل کې د تاسون خیمه وهلی وایي د حکومت ترڅنګ دینی علما او قومي مشران هم مسولیت لري چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل غږ اوچت کړي. هغه وایي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي نو خپل ځان ته به اور ورته کړي او کیدای شي ډیر خلک د هغه لار تعقیب کړي او په کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د تحسن خیمې ووهي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا نوې کرخې په نوم مدني بنسټ وایي چې د نظام دننه او په ملي شورا کې ځینې کړۍ د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو مخه نیسي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې دې کړیو انتخاباتي بهیر زیانمن کړی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه نور معلومات لري.
د نوي کرخې په نوم سازمان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او د انتخاباتي نظام اصلاحاتو په نامعلوم برخلیک سخت اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ مشر فهیم صدیقي د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په حکومت او ملي شورا کې ځینو کړیو قصدن د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. هغه وایي دا کړۍ په دې هڅه کې دي چې له هرو ممکنو لارو دې پروسې ته زیان ورسوي.
یکی از کارهای ما با نامزدان احتمالی ولسی جرګه
دی وای چې زمونږ یو کار د ولسی جرګې له احتمالي کاندیدانو سره دی. دا کاندیدان او د انتخاباتي څارونکو بنسټونه ډیر اندېښمن دي. بدبختانه یو شمېر جریانونه د حکومت او ملي شورا په دواړو خونو کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته د زیان رسولو هڅه کوي او د هغو برخو مخه نیسي چې باید د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کار وکړي.
اصلاحات انتخاباتي را به وجود بیرم میشن.
د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اندېښنې لاغه وروسته ډېرې شوې چې د دغو اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس غني دویم فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مختلط کمیټې لخوا رد شو. لاغه وروسته جمهوری ریاست ویل پر یو بل طرح کار کوي چې د هغې له مخې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. د نوې کرښې په نوم سازمان وایي چې د حکومت پر دې ژمنې هم یوه اونۍ وخت اوړي خو د حکومت د نوې طرحې څه څرک نشته. خو پوښتنه دا ده چې د جمهوری ریاست ځواب روغتیا هم دغو اندېښنو نظرونو ته څه دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینه پال ازادي راډیو ته وویل
حکومت ټاکنیزو اصلاحاتو ته پوره ژمنتیا لري. ډېر ژر به د سترې محکمې او پر اساسي قانون باندې د څار له کمیسیون سره په دې اړه باندې مشورې وکړي او بیا به د دوی د مشورو په رڼا کې تصمیم ونیسي.
که څه هم جمهوري ریاست ټینګار کوي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته ژمنتیا لري خو مدني فعالان وایي باور نه کوي چې حکومتي ځینې کړۍ د هغو ګټو ته په کتو چې لري یې دا ژمنې عملي کړي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان بیا وایي چې که حکومت د انتخاباتي نظام اصلاح ته ژمنتیا لري نو د جمهور رئیس دویم تقنیني فرمان چې دغې جرګې رد کړی و نافذ دی. هغه وایي چې حکومت دې ته په کتو کولی شي د انتخاباتي نظام اصلاحات پیل کړي.
د 2014 میلادي کال د اولمپیک سیالیو ته چې په برازیل کې کیږي افغان لوبغاړو چمتووالی پیل کړی. د سفیولا ستانگزینې په اړه نور تفصیل اورو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې ټولو ګډونکوونکو افغان لوبغاړو د برازیل په مرکز ریو د جنیرو ښار کې خپل تمرینونه پیل کړي او له افغانستانه ښه استازیتوب کوي. د دې کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځغاستې او جودو په برخه کې درې افغان لوبغاړي په اولمپیک کې برخه اخلي او له پخوا یې ښه چمتووالی نیولی دی.
اتلتیک خو تقریبا د یو هفته وشوله چې تللی دي. مسابقه په 11 تاریخ دي، یعنی دغه دوه هفته به انشاءالله د دې ډېر ښه شرده تمرینات دي چې د آب و هوا سره د میادین و سره دې سره ښه صحیح دوی بلدیت پیدا کړي. د توفیق هم مسابقه په 14 تاریخ بانه ده نو دغه 14-14 ورځې به دی هلته مشخص خپل تمرینات کوي او د تمرینات او زمینه هم ورته مساعده شوې ده. په مجموع کې تر اوسه پورې آمادګیان خیری خو اصلا د افغانستان حضور هلته ډېر مهم و بس.
د ښاغلي پوپلزی په خبره له دغو لوبغاړو سره پر روزونکو سربېره د اولمپیک دوه دورهیي اتل روح الله نیکپه هم مل دی او دا به د لوبغاړو د روحیې په لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د جودو په برخه کې توفیق بخشي، د نجونو د ځغاستې یا منډې وهلو په برخه کې کیمیا یوسفی او د نارینه په برخه کې عبدالوهاب ظاهری هغه افغان لوبغاړي دي چې په یاد اولمپیک کې د افغانستان استازیتوب کوي او ټولې په وړیا جواز یا سپین کارت ورغلي دي. افغانستان تر یو ډیر ځنډ وروسته له 2004 میلادي کال را په دې خوا په اولمپیکي سیالیو کې برخه اخیستې چې دوه ځلې د روح الله نیکپه په واسطه په 2008 او 2012 کلونو کې د تکواندو دوه برونز میډالونه ګټلي دي. د شپړسم کال په اولمپیک کې د افغان لوبغاړو کم حضور کارپوهان او لوبغاړي هم نه هیلي کړی دي. د ورزشي چارو کارپو او د بدني روزنې استاد زبیح الله شهزاد ازادي رډو ته وویل په اولمپیک کې اوس یوازې برخه اخیستل مهم نه دي، بلکې افغانستان چې دوه واره پخوا یې اولمپیکي میډالونه ګټلي باید د دغو سیالیو لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی وای.
د افغانستان د اولمپیکي ټیم صرف شرکت مهم نه ده، ولې چې زموږ ورزشکار روح الله نیکپا په 2008 کال کې او په 2012 کال کې وشو کولای چې مډال ترلاسه کړي. له همدې ورځې نه باید زموږ د ورزش مسؤلین او تربیت بدني مسؤلین او اولمپیک مسؤلین باید کوشش وکړي چې 2008 اولمپیک تللی کې باید چمتووالی ونیسي او ورزشکاران باید کاملا آمادگی ولري.
ښاغلی شهزاد وایي افغان لوبغاړو په داسې حال کې اولمپیک سلیو ته وروستی چمتووالی پیل کړی چې ډېرو لوبغاړو د اولمپیک غوراوي سلی له لاسه ورکړي او نور دا هیله نشي ترې کېدلی چې اوس ښې پایلې ترلاسه کړي. صفی الله ستانگزه، ازادي راډیو، کابل.
د ارمنستان په پایتخت کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چیانو ترمنځ شخړې دوام لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري سانګې د ریپورت جزئیات تراوري.
د ارمنستان په مرکز یاروین کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتو کې د پولیسو یو افسر وچل شوی او 15 کسان نور ژوبل دي. د آزاد اروپا د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې نښته هغه مهال وشوه کله چې مظاهره چیانو غوښتل د پولیسو هغه مرکز ته نږدې شي چې حکومت ضد وسله والو نیولی دی. د ارمنستان د حکومت په یو مخالف سیاستوال پورې تړلې وسلوالې ډلې د تېر یک شنبې راهیسې په پایتخت یاروین کې د پولیسو یو مرکز نیولی دی. دا وسلوال د حکومت د سیاسي مخالف ژیرایر سیفیلیان د خوشې کېدو او د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. سیفیلیان په یاروین کې د وسلوالو په واسطه د دولتي تلویزیون د ودانۍ او نورو مهمو دولتي تاسیساتو د نیولو په تور زنداني دی. نوموړي د ارمنستان اوسنی حکومت فاسد بللی دی او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې یو شمیر کسانو چې ګمان کېږي په شخصي جامو کې پولیس دي په خبریالانو هم د ډنډو په واسطه برید کړی دی. د ازادي راډیو خبریال هم د دغو کسانو لخوا وهل شوی دی. د ازادي اروپا د ازادي راډیو مشر توماس کین په یروین کې د خبریالانو په وهل کېدو سخت عکس العمل څرګند کړی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې پر خبریالانو برید کوونکي به د قانون منګولو ته وسپارل شي او د ژورنالستانو د ساتنې لپاره به د ارمنستان حکومت اقدامات وکړي. په همدې حال کې د ارمنستان چارواکو ژمنه کړې ده چې د خبریالانو د وهل کېدو د پیښې په اړه به لازم تحقیقات ترسره کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو اتین بجو ته. مخکې له دې نه چې مایکروفون ستاسو پروګرام ته ورشو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته د اجمل تورمان نه اورو.
د هلمند ولایوي د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ په مرکز د دولت د وسلوال مخالفانو وروستۍ لوی حمله پر شا تمبول شوې ده. د کندهار د ملي امنیت اداره وایي شپږ کسان په دې ولایت کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د غور امنیتي چارواکي وایي هغه پلار نیولې چې خپل شپږ کلنه لور یې د یوې وزې او یو اندازه خوراکي موادو په بدل کې یو سپینګیری ته په نکاح کړې ده. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته 13 د داعش له فعالیت څخه تصفیه چې 13 د داعش له فعالیت څخه تصفیه شوه پرون د بشري مرستو ټیمونه ورسېدل. په ټکساس کې پرون د یو بالون د پریوتو په پیخه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د ترکیه دولتي رسنیو ویلي چې محاکمو 800 هغه سرتیري خوشي کړي چې د کودتا د وروستۍ ناکامې هڅې په تور د تحقیقاتو لپاره زنداني شوي وو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې پرون وسلوالو د دې سازمان یو شمیر غړي تهدید کړي دي. او د روسیې ولسمشر پرون د بالکان سیمې له کوچني هیواد سلووینیا څخه کتنه پیل کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود از رادیو آزادی. بحران پناهجویی و مهاجرت در بیش از یک سال گذشته از چالش‌های بزرگ در اروپا دانسته می‌شود. تخمین می‌شود بیش از 1.5 میلیون تن پس از آغاز این بحران به اروپا رسیدند. در درجه اول شهروندان سوریه و سپس افغان‌ها تلاش کردند تا کشورهایشان را به دلایل مختلف ترک کنند. صدها هزار افغان در یک سال گذشته با پذیرش مشقت‌های زیاد از راه‌های قاچاقی پا به فرار از کشور نهادند. گفته می شود شمار زیاد از آنها در حال حاضر در بی سرنوشتی بسر می برند. برای شما کدام عامل برجسته به نظر می رسد؟ جنگ، ناامنی، بیکاری یا هم شوق و رسیدن به یک زندگی بهتر و در کنار آن هم نگرانی از آینده؟ هر کدام را که شما برجسته فکر می کنین برای ما زنگ بزنین، چون برنامه امروز میکروفون شما همین است. من جاوید نعیمی و اجملن در این برنامه تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 برای ما پیام های کوتاه بفرستین. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین، آدرس اسکایپ ما است radio.azadi. radio.azadi.
بله دوستانو، لکه څنګه چې جاوید نعیمی ویل د پروګرام مایکروفون ستاسو نننۍ موضوع دا ده چې ولې له افغانستان نه په داسې حال کې ګڼ خلک لام اروپا او نور لویدیځو هیوادونو ته د وتلو هڅه کوي، چې په لویدیځو هیوادونو کې هم له تاوده هرکلی سره نه مخ کیږي، بلکې په لویدیځو هیوادونو کې هم دا مهال ګڼ مهاجر چې له سوریې، افغانستان او نورو هیوادونو راغلي په بی برخلیک توګه په کمپونو، همدارنګه په زندانونو او په نور داسې مرکزونو کې چې آزاد ژوند ورته سړی نشي ویلی پراته دي. خو بیا هم ولې افغانان له خپل هیواد نه وځي او ولې د وتلو لپاره سخته او مشکله لاره په مخ کې نیسي؟ په دې موضوع به ستاسو ټلیفونونه او ستاسو نظرونه اورو او هیله ده چې را سره اوسئ.
تشکر میکنیم و میگیریم شنونده ها را. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس از این شنونده ما قطع شده، تماس بعدی را بگیریم. بفرمایید صاحب.
السلام علیکم.
مهربانی صاحب.
بله سلام، رادیو آزادی.
بله بله صاحب، بفرمایید. رادیو آزادی است، تماس شما هم با استودیو ما وصل شده.
تشکر برادر عزیز. امده علت اول سلام به همه شما و شنندگه عزیز. اگه برادر عزیز، علت امده جوانایی است که طرف خارج میرن. اول خو همیش گپر شما فعلا پیسر گفتین، همیش دینی جوانی داره، ناامنی، بیکاری و اگه مهمی است که وقتی که جوانای ما تحصیل میکنن، تحصیل کردن در جوانای ما هر چیز است، مطلبی است که بکران زمینی کار مستر نمیشه، از وطن دل سرد میشن، اونا مجبور است. فعلا جوانان ما که فعلا نیجا ماندن، یعنی دوزی سرکات و اختره که سر میزن از جوانا، یعنی تون دیش همی هست که بیکاری هست.
بله، یعنی با باور شما بزرگترین مشکل بیکاری است؟
بله بیکاری است. اگر کار باشن، هم اگر کار می باشن، مصروف کار تار درمی می باشن، می خارج می رن، می دگه جا می رن و نی کدام کار مثلا خدا رو خواست دوزی یا دگه یا دگه سرشان دست میزنه. علت اومدی جوانه تینی کمروز میمیم، اول خودم شخص نیم تو دا پاس استم، هر چی سنه دا بزارم، صبح دا صبح میرم، کس جب مستم قضیل نمی کنه. اگر من خودم اینم شکر کو فامیلار هستم، فامیل دگردن مستم.
یعنی شنونده عزیز، اگر برای شما زمینه مساعد شود، شما افغانستان را ترک میکنین یا میمانین؟
برادری تکو، وقتی که با ما مجبور هستم با فامیل خود یک لغمانان دارم، الدار هستم، اما فامیل نگردن مسلمان و رسط ها جوان ها مطورد و ما وقتی زمین هم صاحب میشه، مجبور هستم که وطن اتر کنم، برم خواهی ما چی کنیم، دوزی کنم، غارت کنم، نمیشنه.
تشکر، سلامت باشیم.
دیر سیعتا مننه که و دیموگی و اولیدون که و چه ویل ټول هغه ستونزې چې یو سړی تیښتې ته مجبوروي د په افغانستان کې شته دی. خو جاوید نعیمی، یو شی د یادونې وړ دی چې ګڼ شمېر افغانان چې لویدیځ ته راځي،
بله،
یوه زیات اندازه پیسې مصرفوي او دغه پیسې خپله کیدلی شي چې په افغانستان کې دوی په ډېر ښه کاروبار ولري، له زره پنځلس زره تر دېر زرو ډالرو پورې دوی په قاچاقي لارو مصرفوي او په اروپا کې هم بیا دوی لږ تر لږه تر درې کلونو دو کلونو پورې خو په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي، نه څه لاسته راوړلی شي، حتی هغه خپل مصرف کړي پیسې هم بیرته نشي راټولولی. نو دا هم یو دلیل دی چې هغې ځای نه چې څوک دلته د اروپا ته د راتلو نیت کوي، دا هم وسنجوي چې دغه مره لګښت چې د قاچاقبرانو ته ورکوي، په دې لګښت باندې دی کولی شي چې هلته لږ تر لږه ځان ته یو مناسب ژوند جوړ کړي. یو بل اورېدونکي ته
بله بله دقیقا همطور است. ببینیم شنونده بعدی ما چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
الو، السلام علیکم.
و علیکم سلام، ستړی مشی.
مهربانی صاحب، نه فکر میکنم در تماس از اینا کدام مشکل رخ داد. اگر به اینترنت هم دسترسی دارین از طریق اسکایپ میتونین با ما با تماس شوین. radio.azadi آدرس ماست. یک تماس دیگر تلفنی بفرمایید. نمیدونم مشکل در کجاست. یک شنونده از طریق اسکایپ نه تماس از اونا هم قطع شد، از طریق تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. بله مشکل فکر میکنم در خط تلفن وجود داره. برخی پیام هایی که شنونده های ما فرستادن انصب چند تاشو به خانش بگیریم. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته کرده که علت عمده مهاجرت بیکاری است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که ناامنی، بیکاری، افزایش نفوس، دسترسی آسان جوانان به قاچاقبران، قاچاقبران انسان البته گفتن، گذاشتن تصاویر زیبای مهاجرین به شبکه‌های اجتماعی تمامش گفتن، باعث شده تا جوانان افغانستان را با قبول راه‌های پرخطر به طرف اروپا ترک بکنن. شنونده دیگر ما محمد فهیم ادیب از ولایت میدان وردک نوشته کرده که عامل عمده فقر، ناامنی، فقدان کار و همچنان تصویر تخیلی و مزین کشورهای خارجی است. تشکر میکنیم از این شنونده های ما و بدون شک انصب که ما و شما هم اگر با شبکه های اجتماعی سر بزنیم خیلی تصاویر زیبا از اروپا گذاشته میشه، در حالی که واقعیت چیز دیگر است. کسانی که در کمپ ها زندگی میکنن زندگی از اونا شاید به مراتب بدتر است.
زه خپل پرون لا چک جمهوریت کې لامدسی او کډوال سره مخ شوم بیرون.
بله
راته ویل چې ما غږم ثبت کړی دی کې زموږ پر روانو خبرونو کې غمرکام خبره کو. دا سړی تازه له زندان نه راوتلی او درې میاشتې په پرله پسې توګه په زندان کې تیر کړی وي او پرون چې زه ورسره په کمځای کې مخ شوم دا یو داسې څه و چې د افغانستان نه د خپل لګښت پیسې راغوښتې وي او په یو بانک کې غوښتل چې هغه پیسې د هغه شبکې له لارې چې پیسې راغوښتې وي له کورنۍ نه هغه ترلاسه کړي. نو د افغان کډوال ماته وویل چې درې میاشتې په ډېر بد وضعیت کې تیرې کړې، اوس نه پوهېږي چې کوم خواته ولاړ شي. که څه هم دلته په اروپا کې شپه ده، کاشکې چې ورځ وي، او په اروپا کې چې ځینې افغان کډوال راغلي دي هغوی هم راسره خپلې خاطرې شریکې کړې وي. په دې خپرونه کې ډېر به بهتر راغلی و، ځکه څومره چې کتل کېږي هغه خلک چې له افغانستان نه راځي دا سمه ده چې دوی دغه شبکو او همدارنګه دغه آنلاین شبکې چې دي په فیسبوک او په نورو کې په عکسونو او منظرو باندې تیروزي، خو هغه کسان چې راغلي دي زیاتره سره چې خبرې وکړي په لومړی وختونو کې دوی ډیر خوښ نه ښکاري له خپل راتګ نه او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په وروستیو کې چې په اروپا کې د کډوالو بحران راغلی، دلته ناامنۍ زیاتې شوي دي او اروپایان په هغه پخوانۍ لیوالتیا سره کډوالو ته ارکلی نه وي.
نه بدون شک متراسف واقعا که مشکلاتشان زیاد هست در ای عرصه و تمام پول را هم که اینا مصرف میکنن همش در جیب مافیا میره، نه کدام کشور از اون منفعت میبره و نه کدام نهاده. شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی وکید تاسو خا گورو.
نه تماس از این شنونده ما نمیدونم چی مشکل داشت. یکی از شماره های ما فکر میکنم با مشکل روبرو هست. میتونین با شماره های بین المللی ما هم زنگ بزنین. 00420221254501. دوباره شماره را تکرار میکنم. 00420221254501 و 00420221254601. ببینیم که آیا تلفن ها درست کار میکنه یا نه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. نه مشکل داریم تا هنوز.
بله لکه تاسو ښکاری یو څوک په اسکایپ کې را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم. نعیم صاحب ته دې مونږ سلامونه ورسیږي.
سلام صاحب.
نو زه غواړم د خپل یو شتکلنه تر خطر تجربه مې تاسو سره شریک کړم. اروپا کې تاسو خلک فکر کوي غره رقم نه ده د اکسو باندې د خلک نه غولېږي ان
څه پاتم. مهرباني وکړئ اول خو دا وایي چې د موږ اوریدونکو لپاره بهتره پوښي واقعا تاسو د سیو څوک چې په دې اړه باندې معلومات ورکولای شي د خپل ځان په اړه وایي چې چیرته یې او کوم ځای هم تماس نیولې.
زه انګلستان کې یم ان صاحب.
ها ستړی مشي ستړی مشي
ستړی مشي ستړی مشي. نو زه داسې فکر کوم چې دا خلک چې راغلي هغه اولو کې چې مونږ راغلي وو یا مثال وخت ته چې خلک راغلي وو هغه یو بل فضا وسته خصوصا د 15 کال اخر کې فضا تغییر خوړلې ده. دا خلک څه په دې عکسو په دې شیانو باندې غولېږي دا ښه ښه جو کې ځي هلته د رقم رقم شرطونو سره عکسونه اخلي. دا خبره غلطه ده. خلک دې ځانونه نه تباه کوي، خلک دې مځکې نه ګراو کوي، خلک دې خپل لالو باید سره به یو نامعلومه لوري باندې حرکت نه کوي. دا خبرې ټولې غلطه دي. هماغه د افغانستان کې چې هماغه نه پیسې غواړي خپله زندگی دلته تر دې ځای پورې راشي، همالته خپله زندگی کوای سي، په باندې جوړه کړي. نور ملکونه هم شته دي چې همدغسې نلوزول گزاران کوي په تمامه دنیا کې. خدا نه ده چلاړ شي ادمن خارج کې دا لاره دی حالې.
دلته تاسو فکر کوئ دلته خو دا نوی راغلی افغانان تاسو په برتانیا کې هم کتلي اتمن له برتانیې نه بهر خصوصا دا د برتانیې شاوخوا د دې سمندر په غاړه باندې کمپونه جوړ کړي، غواړي له فرانسې او نورو ملکونو نه برتانیې ته واوړي. د دوی د ژوند په اړه باندې څومره معلومات لري؟ خصوصا دا وروستیو دوه درې کلونو کې چې راغلي د دې افغانانو وضعیت فکر کوي چې له افغانستان نه هغه ځوانان چې دلته راغلي دي له افغانستان نه په ژوند کې کومه بهتري راغلي؟
اکثر انصاب خیمونه دی او اکثر ما خلک نه دي چې بے وزله دي. هغه خلک یو چې الته کارونه درلودل، خخه موټر درلودل، ویلیګان درلودل، خرچ کړي دي راغلي دلته دی او ښه ژوندۍ لپاره. خو متاسفانه تاسو ته معلومه ده، موږ ته معلومه ده چې هغه په یو نامعلومه فضا کې ژوند کوي. هغه د اقل هغه شپه ورځ تېرې بېرته لاړل، ډېر اولاد چې بېرته لاړل له دغه ځای نه، له دغه اروپا نه بېرته خلک لاړل. فکر یې نه کوو دا رقم به وي اروپا. اوس هم تاسو ته معلومه ده چې خلک روان دي ځي، مګر راتګ او په یو نامعلومه لار باندې سفر کول چې نه پوهېږي سبا څه کېږي. دا
سوال دارم انصب که شما صاحب چی فکر میکنین که آل هم تعداد افغان هایی که به انگلستان من، چون انگلستان یک جزیره است، رسیدن به او هم مشکل هست، زیاد هست یا کم است؟
نایمی صاحب اول خوشحال ما را قبول کنین، بسیار کم است.
بله.
و بسیار دشوار است که بیاین. اصلا به حساب ما شما به صفر رسیده اگر اینطور حساب کنیم. بسیار تیر شدن از کشورهای اروپایی با انگلستان بیخی یعنی ناممکن شده.
بله. و چطور پذیرش دارن آله از افغان ها یا نه؟
پذیرششان هم اموهان کسایی که ما شما که میگم پناهندگان سیاسی، یعنی اگر با خود دولت افغانستان مشکل سیاسی داشته باشه مثل یا دیپلمات یا غیره و غیره و غیره، برای از اون مشکل نیست. ولی پناهندگانی که مثل مردم های عام به حساب پناهجوی اقتصادی می گفته میشه، برای از اون غیر ممکن است اینجا قبول شدن.
بله. تشکر میکنیم صاحب، سلامت
باشید. ډیر زیاته مننه کوم کور دی ودان چې په دینه وخت دی له موږ سره تماس ونیو، ځکه چې الته خو به سهار په برتانیا کې.
بله، 5:15 کانسپټ در انګلستان.
ها، نو ډیر وخت یې تماس ونیو. دی اوریدونکو نه مننه کوم، دی یو له پخانیو افغان مهاجرونو چې ویل یو ویش کاله مخکې راغلی دی او د وسنیو راغلو کډوالو پر ستونزو باندې خبرې کولې. دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی مایکروفون ستاسو خبرونه ده. موږ بخنه غواړو چې زموږ په تلیفوني تماسونو کې یو څه ستونزه راغلې ده. اوس ستونزه هم تخنیکی ستونزه ده، د تاسو تلیفونونه موږ ګورو چې راځي خو موږ یې له سټډیو سره نشو وصلولی. موږ هڅه کوو، بلکې زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره شي او تاسو سره تماس ونیسو. تر هغې پورې تاسو کولی شئ چې موږ ته د اس ام اس له لارې خپل پیغام را واستوئ په موضوع باندې. او څه اس ام اسونه که راغلي نیمه صاحب تاسو.
بله، حتما. و شنونده های عزیز، با معذرت که در شبکه های تلفنی ما مشکل تخنیکی پیش آمده، متاسفانه هرچی میکنیم تماس های شما وصل نمیشه. همکاران تخنیک ما مشغول هستند تا این مشکل را حل بسازن، اما از طریق اسکایپ شما میتوانین تماس بگیرین. ببینیم که اگر تماس شنونده وصل شود. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. فکر میکنم مشکل وجود داره. با معذرت شنونده های عزیز که تنها از طریق اسکایپ میتونیم تماس های شما را بگیریم و همچنان پیام های اگر برای ما میفرستین به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتونیم به اونا پاسخ بگوییم. حامد مهمند از کابل نوشته کرده که دلیل عمده مهاجرت ناامنی است و سپس هم بیکاری.
مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده، از جوانان افغان میخواهیم که پول خود را در راه قاچاق مصرف نکنند و ایره در آبادی وطن خود مصرف کنند. عبدالواسع آرمان از لوگر نوشته کرده که دلیل عمده مهاجرت ناامنی است. یک شنونده دیگر ما آقای البته عبدالواسع آرمان پیام از اینا را به خانش گرفتم، کمالالدین سپاند از ولایت قندهار از ولسوالی ارغستان نوشته کرده که خرابی وضعیت امنیتی، اختطاف ها و ای که کار به اهل کار سپردن نمیشه از دلایل عمده مهاجرت و ترک کشور توسط افغان هاست. محمد صداقت از میدان وردک نوشته کرده که علت خارج رفتن جوانان مساعد نبودن کار و ناامنی در کشور است. جوانان که خرج و پول خارج رفتن را دارن رای خارج را به پیش میگیرن، اما کسانی که پول ندارن مجبور دست به دزدی میزنن و گفتن گزینه آخر هم معتاد شدن است که جز از او دیگر راه ندارن. البته با باوری شنونده ما آقای صداقت از میدان وردک، فکر میکنم کم مشکل تلفنی ما حل شده و ببینیم که اگر تماس شنونده ما وصل شود. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز صدای ما را دارین شما؟
بله سلام علیکم.
بله بله درست شد. مهربانی.
مهربانی او که دیتا سوغک خبریگی مهربانی.
الو.
دیتا سوغک مو گاورو مهربانی او که. و دیتا سوغک گاورو.
مهربانی کنین صاحب.
الو.
دیتا سوغک مو گاورو مهربانی او که.
سلام
علیکم. و علیکم سلام ستړی مشی. دا وریدون کې د موږ غږ صحیح ناوري او دا ستونزه ده چې کدی موږ غږ ناوري نو د موږ تماسونه ورسره نه وصلېږي. په سکایپ باندې وریدون کې په تماس کې دی، د تماس پر واخلو.
مهرباني کړئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهرباني.
ماشاءالله پکتیا خبرې کوم. اول تاسو ساسکارانو او ټول هیوادوالو ته دا زرده رادیو لالاری سلامونه و احترامات را نکوم.
و علیکم سلام ستړی مشی مشال صاحب، مهرباني وکړئ د موږ له موضوع نه خو خبرې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې موږ خبرېږي. مهرباني.
دغه خو موږ منو چې ناامني، بیکاري دا د وطن څخه د فرار د تېښتې لامل ګرځي، لیکن موږ باید داسې هم سوچ وکړو چې اروپا ته تګ د خودکشي مترادف دی. نو دلته که موږ خودکشي ته ځان ورکوو، ولې په خپل وطن کې بیکاري نه جرو؟ او بل که دا وطن موږ اوس د جوړولو لپاره باید هڅه وکړو. که موږ ټول اروپا ته یا بلې خوا ته د تېښته وکړو، د هېواد جوړولو ته به مو څوک پاتې شي؟ د هېواد جوړول موږ په هر افغان باندې لازمه ده چې د هغه په جوړولو کې موږ مرسته وکړو، نه داسې موږ تېښته ورڅخه وکړو. او بل دغه که موږ د دې په ځای چې اروپا ته ولاړ شو، هلته له قسمه قسم مشکلاتو ستونزو سره مخامخ شو، حکومت باید موږ ته د خلیج یا داسې نورو هېوادو چې هلته قانونا تګ ده او موږ بعضې هېوادوال تللي هم دي، د هغو د ویزاو خلاصولو په اړه کوشش وکړي، لکه کویت او داسې نور هېوادونه له هغو حکومتونو سره تماس ونیسي. رښتیا هم که حالت از موږ افغانان لاړ شي، د افغانستان د اقتصاد برابرولو کې هغه ښه رول لوبولی شي، خو دغه پړه بیا دلته په حکومت اچول کېږي چې هغه باید د خلیج یا داسې نور پر امنه هېوادونه چې اقتصادي حالات یې ښه دی، هلته د قانوني تګ تللو لپاره یوه زمینه مساعده کړي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی مشال و چې له پکتیا څخه یې تماس نیولی و. دا راته ووایه چې په پکتیا او شاوخوا د نورو ولایتونو کې تاسو احساسوئ چې ځوانان لیوالتیا لري چې په ډیر شمیر کې لاړ شي لویدیځو هیوادونو ته؟
دلته زموږ په پکتیا سیمه کې ډیر داسې د اروپا د تک شوقیان نه لیدل کیږي، خو دلته موږ د خاص د پکتیا خلک کوم دي هغه د خلیج هیوادو ته ډیر دي، او الحمدلله دلته د پکتیا د ولسي خلکو اقتصادي حالات هم تر نور افغانستانه یو څه بهتر کاریږي، او د دوی دغه لاسي مزدوري چې په خلیج هیوادو کې کوي دا فکر کوم د افغانستان په اقتصاد کې ښه رول هم لوبولی ده، او موږ ټول هم باید هڅه وکړو چې د قانون له لارې نورو هیوادو ته سفر وکړو لکه د خلیج هیوادونه، او د خپل هیواد په جوړونه کې مرسته وکړو.
تشکر شنوندې عزیز، سلامت باشین صاحب، زنده باشین که از طریق اسکایپ با ما تماس گرفته بودین. برخی پیام هایی که شنونده های ما فرستادن، تو هنوز نقص تکنیکی البته در سیستم تلفنی و در شبکه تلفنی موجود هست، تلاش داریم که حل شود. نخست ببینیم اگر از شنونده ما تماسشان وصل میشه با استودیو صحبت کنیم، با اینا و نظرشان را بگیریم، در غیر از او بریم به پیام ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما، مهربانی کنین صاحب. نه اصلا تماس وصل نمیشه. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که از جوانان وطن میخواییم که شوق سفر قاچاقی نکنن و خود را به خطر روبرو نسازند. محمد اسلم از قندار نوشته کرده که علت اصلی مهاجرت اول ناامنی، دوم بیکاری و سوم فساد اداری است. پردیس از لوگر نوشته کرده که جنگ، بیکاری، تطبیق نشدن قانون، ازدیاد تروریستان، داعش و رسیدن رشوت به اوجش باعث شده که مردم فرار بکنند. علاءالدین احمدزای از لوگر نوشته کرده که کاکایشان در اروپا دیروز فوت کردن، گفتن از دیگران می خواهیم که ترک نکنن افغانستان را. یک شنونده دیگر ما آقای محمد قاسم زواک از المن نوشته کرده که علت اصلی مهاجرت بیکاری ناامنی است و به همین خاطر افغانستان را بسیاری از مردم ترک می کنن. تشکر از این شنونده ها که تا این لحظات بر ما پیام فرستادن. بشنویم اگر باز هم تلفن ما، تلفن شنونده ها وصل شود، چون شبکه کمه مشکل پیدا کرده. مهربانی کنین صاحب، رادیو آزادی است، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. نه اصلا نمیشه.
شکر چی لهم مگاستون زلرو په تلفنی تماسونو کې دوستانو زموږه غلازه رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفادو لشبګ نوی پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرنو کې زموږه خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو بیا چې هر شری کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي، او زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه واوري. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. موږ یوار بیا معذرت غواړو چې د یوې تخنیکی ستونزې له کبله زموږ تلیفوني تماسونه له تاسو سره نه روخ کیږي. البته تاسو کولای شئ چې د اسکایپ لاره او همدارنګه د اسمسونو لاره موږ خپل پیغامونه راوستوي، او د اسکایپ لاره کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ. د اسکایپ پته مو ده رادیو نقطه ازادی.
بله، رادیو دات ازادی آدرس اسکایپ ما است، و در حال حاضر تنها می توانیم از طریق اسکایپ با شما وصل شویم، چون تلفن ها مشکل داره و شبکه، البته دستگاه تلفنی ما کدام عوارض پیدا کرده، همکاران تکنیک مشغول هستند که این مشکل را حل بسازند. یک شنونده فکر میکنم از طریق اسکایپ هستند، تماس از اونها متاسفانه قطع شده. ببینیم برخه، یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از او هم میریم به برخه پیام ها.
موضوع من تاکو، نظر تاسو سرگندوی
دوک چی رست که ظلم که ستم
خم اوزو غره کرده هم خود آغاز که دا وکیلان هم
کابل خار که دی غاسی بدون نوم واخد تاسو بوار چی در چانو ماخلی.
هر یک شنبه د سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو. میکروفون ستاسو.
حالا ساعت 8:57 دقیقه به وقت کابل است، و صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. متاسفانه در برنامه حاضر میکروفون شما مشکلات تکنیکی در تلفن داریم و تا حالا این مشکل حل نشده و نمیتونیم تماس ها را بگیریم، یعنی وصل نمیشه تماس ها با استدیوی ما، اما از طریق اسکایپ بر ما میتونین زنگ بزنین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi، radio.azadi. پیام هم بر ما فرستاده میتونین با شماره 818 از طریق تلفن های افغان بیسیمتان. چنان که عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که مهاجرت از مجبوریت هست، هیچ کس به دل خوش وطن را ترک نمی کنم. امیدوار هستم مشکل تلفنی ما حل شده باشه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
مهربونی.
دادل افغان زابل سنیرانی کنی و جده.
مهربونی صاحب.
نادا. دا بهار دسی افغانان کم افغانان
بله.
دیر زیاد تمانی نکو کور دی ودان.
تشکر میکنیم از این شنونده، چون پیام کوتاه داشتن. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم، بعد از وقت نشر خبرها میرسن.
مهربانی بکنی تو که ولکم زی خبری کوی.
مهربانی سیب.
اولی مدرم آن سلطات سلامون آنند کن سان سانکار نینی سلطات سلامون آنند کن پشتون یاد
پشتون سیب ستر امشی دی مگ دی خبروانی موضوع نبا خبری است. مهربانی بکنی او دی موضوع پر معلومات را کنی.
بله استاد، چې د موضوع را خبرې مو اتم ژوند مو په خیر سهار مو په خیر دې له شمو زمو چا کړې ده. زما په نظر دا خو هر اورېدونکی خپل نظر لري، خو زما په نظر که چېرې ته دا خلک ناامني وایي نو ناامني خو په ټول افغانستان کښې ده. نو ډېره معلومېږي باید ټول افغانان خپل وطن پرېږدي. او بله خبره دا ده، بېکاري هم دا خشونت یا بېکاري خو په ټول افغانستان کښې ده. زما په نظر دغه کسان چې اروپا ته ځي، یو خو دا دی چې دا خودکشي په کتاب کښې راغلې ده. دا کسان چې اروپا ته ځي او هلته د مایانو خوراکېږي، دا واقعان په خپله یو خودکشي ده. او بل زه د هغه کسانو څه چې دوی فرضاً 10,000, 10,000, 15,000, 10,000 هم لري او دام خرڅوي، خپلې اولیګانې خرڅوي. که چېرې په دې 10,000 په دې 15,000 ډالرو خپل په وطن کښې دلته یو کاروبار رواج کړي، دلته خپل په وطن کښې نه به د مایانو خوراکېږي، نه به هلته د مړو سترګو ژوند تېروي، نه به هلته څوک د بې غیرته په سترګه ورته ګوري. خپل په